Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو دروږی د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلو چی نیم ساعت خبری مجلده. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 14 د اپریل لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلو. غزنی کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې د یوه پخواني ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلي اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پېښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوی روغتون ته د 15 اتیا چونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل اکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوی روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په تایلند کې خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړه. مبارز چې په تایلند کې اوسیږي د M2MMA سازمان په پرونی سیالۍ کې د فرانسې جوهان وان دیهل ته په 3 راوندونو کې د نمرو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره یې په آزادو سیالیو کې د خپلو بریاوو شمیر 200 ته ورساوه. د هغه د ماتو شمیر 6 دی. د هغه فرانسوي سیال تر دې وړاندې 4 بریاوې او 2 ماتې ثبت کړې وې او دا یې دریمه ماتې سوه. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فراه د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې د سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ سي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمېرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان هم د سیاسي رقیب په توګه د استنبول د شاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده. د شمیرل سو رایو له مخې د پلازمینې انقرې شاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي 15% ده. د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمیر یې 15 اتیا میلیونو ته رسیږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استانبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې د خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کیږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور راکم کړی و. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اورښتونو هم ځکه شوېدنې په بیشو کې د مور شمیر پرون لاسو ته ورسید. په دغه حالت کې د ژغورنې ادارې مسؤول خطیر احمد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په لاسو مړو کې 4 تنه ماشومان دي. د هغه په وینا دغه مړینې په پېښور، نوښار، باجوړ، شانګله، مانسهره، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې ثبت شوي. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې د مخکنیو 48 ساعتونو پر مهال 12 نور کسان هم د سختو اورښتونو او مځکې ښویېدنې له کبله مړه شوي. دغو طبیعي آفتونو د خلکو کورونو او کرنیزو مځکو ته هم زیانونه اړولی دي. د سوریه یو څارون کې ډلې پرون یک شنبه ویلې چې د اسلامي دولت ډلې د سوریه اته سرتیری له یو کمین وروسته اعدام کړی دی. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلولو لخوا د سوریه د وجل سوو پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د سوریه د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په اتو اعدام سوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارون کې ډله زیاتوي د سوریه پوځیان روانه اونۍ د سوریه له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه اته تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل سویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسید. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اندیشنه شي چې د خوړو د کموالي سخت بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. خلک له بېوزلۍ کړیږي.
دومره مرستندویه ادارې وي دا د اوو کابینه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاوېږي نه چاره کړي دي راته او نه زما خون لیدلې او نه اونۍ ورکوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
د طالبانو د عدلي وزارت د سرپرست وزیر پر وروستیو څرګندونو نورو لوریو هم عکس العمل ښوولی. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیا منع اعلان کړ.
افغانستان له باندې دونیمو کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی.
په نورستان کې د پرون او اسادآباد ترمنځ لاره چې د ډېر اورښت له کبله تړل شوې وه د ولسي خلکو ملاتړ ډېره برخه یې پاکه شوې ده.
ستګي دواړه طرف پراته دی. هغه وایي انشاءالله مونږ برموړی دی چې انتظار وکړو او لار پراخ کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په جګړه ځپلې غزه کې د یو بل لنډمهال اوربند پر سر د خبرو نوی پړاو په مصر کې پیل شو. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه طبيعه هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته. د خوړو نړیوال پروګرام خبردارای ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډېره دوی ته نه رسیږي. تفصیل لیسمت سروانه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا کسان په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري. دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمیدانن وعده غذایی
دا محال نجده 14 میلیون وگری چه دا افغانستان دا نفوس یو پر دریم برخه کیجی نپوهیجی دا بل وقت خواده لکومی برابر کری. په هیواد که هر ولایت دا خواده دا نخوانده توب لبحرانی سطح یا تر حقه بدتر وضعیت سر مخامخ دی. دا بودجه کموالی تا پام سره دا محال دا خواده نړیوال پروگرام یوازی 2 میلیون کسانو تا دا خواده او استر ری تغذیه مرستی برابرولی سی. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږ میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلې دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مرستندویه ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاوېږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدلې او نه اونۍ ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه په حاضر وخت همدا بډې سخت حالات کې دې کې ژوند کوم. غواړم چې ما سره ملسته شو چې نکېږي او رئیس تبت نه بار کو وزو بت نه خواته بت نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څو خماران نه چې خاور وخلو دولګي سره وخت تیر کړو سره دار او کول کی غټ خلکو ته کیږي او غریب ته نه ور کول کی.
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو لمخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت د عدلی د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو بیا هم عکس العملونه پارولې دي. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. ځینې حقوق پوهان دغه څرګندونې د قانون په اړه د بشپړ درک نشتوالی بولي.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده د یو شمیر حقوق پوهانو خبرګونونه راپارولې دي. د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې مدرسې د یو شمیر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه چې د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي. خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه ناخبري او له اسلام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوی پټکو دا ناسمه کړنه ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی ناورین د اساسي قانون د نشتون له امله دی.
افغانستان در طی بیش
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی. زموږ په گاوند کې دوه اسلامي هیوادونه دي چې دواړه اساسي قانون لري خو افغانستان یې نه لري. اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده. د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري.
د حقوقي چارو یو بل کارپو حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشټون یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبانو حکومت یې نړیوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ټولو فرعي قوانینو او حقوقي لوایحو موجودیت تصویب د اساسي قانون پرته په حقیقت کې داسې یو معنا لري لکه تاسو چې یو تعمیر به بنسټه جوړوي په هوا کې. د نورو خلاو ترمنځ چې موږ په نړیواله کچه باندې تجرید ته بيولې یو خلا هم اساسي قانون نه موجودیت هغه څه دي چې نننی نظام په حقیقت کې ورسره ستونزه لري.
په دې اړه دینی عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی هم ازادي رادیو ته زیاته کړه
وجود قوانین مدون
د مشروع پرمختللو قوانینو شتون او د غو انتخاب د همغه فتواو برخه ده چې د اسلام په سپیڅلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري. خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري. دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسېدل. دوی په خواني قوانین لغوه کړل او د شته قوانین لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضایي مراجعو اجرات نامشروع.
نوموړی زیاتوي چې هیڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هیوادونو کې د قوانینو سرچینه قرآن او د اسلام د پیغمبر سنت دي. خو د په وینا په دې اړه شخصي فتواوي به بنسټه دي. طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ د خپل واکمنۍ په لومړی ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګمارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکنی جمهوري نظام د اساسي قانون په ګډون د قوانینو تصویب یا لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې ونی وکړه دا چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي. د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو ترڅنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سر اړونې تورن دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په نورستان کې د پرون او اسادابات ترمنځ لوی لار چې د ډیر اورښت لکبل تړل سوی و، د ولسی خلکو په ملاتړ ډیره برخه پاک سوی ده. پر دغه لار تیږې او خټي را شویدلې وي او د تاګ راتاک پر مخ تړلې وه. اوس موټرونه کولی سي چې پر دې لار تاګ راتاک وکړي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې یو څه تیږې شته چې د هغو د لرې کولو لپاره هم کار پیل دی. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو د پارونه صدابات لارې ته لغرونو تیږې راغورځولې وي، چې له امله یې یا د لار د دریو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوی و. خو له دریو ساعتو وروسته یې سړک د خلکو په مرسته د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړ او لا هم په سړک کې ستیګې او خټې پرتې دي چې د پاکولو هڅې روانې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
دی واما په ساحه کې او څه غره خو دن لبل لار باندې شو او لسونو هم د شانت زون په هم هنګ باندې لار صفه شو. زمون لا ماشينري رسیدل نو او عادي غاړي تک را تک د پر لار آزاد فلحال څه مشکل نشته. دی دوه ادرس د پر لار باندې ستګي دوه تر پراته دی هغه و ان شاء الله مونږ برموړي دي چې انفجار ورکو لار فراخ کو.
هغه وای په ولایت کې د لګ باران او واوري اورخت سره ډېرې وختونه سرکونو ته لغړونو تیږي او خټې راخویږي چې ور سره خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کیږي. خو دوی تل هڅه کوي چې په لږ وخت کې د غلارې د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې هم ویلي وو چې د مارچ په 19مه او 23مه د نورستان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې واورو شدیدو بارانونو او سیلابونو یو شمیر لارې بندې کړي، له یو نیم زر جریبه زیاته کرهڼې ځمکې ویجاړه کړي، نږدې 1500 کورونه زیانمن کړي. په وو ولایتونو کې د شپږو پلونو 450 کیلومتر سرک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم زیانمنې کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر پلازمینه قاهره کې پیل شو. د راپورونو لمخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکنیو 46 ساعتونو کې و او یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. ملالی بشیر تفصیل راکوي.
د قطر او بصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل شو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل سوي د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، د محل شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړي خو د حماس ډلې کوم استازي پکښ نهسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده، هغه دا چې په غزا کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دي له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا ویلي دي چې په غزا کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 46 ساعتونو کې او اویا تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژل دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزا کې روغتیاي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په پایل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوی کسانو شمیر تر 2000 او 800 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه ورسته له هغه پیل سو چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وجل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لندمحاله اوربند پر مهال چې او ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل سوي کسان د لسګونو فلسطینی بنیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی سول. تر اوسه په غزا کې د اوربند ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاونه بې نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر ته څنګه د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغه مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنگتن له اسرائیل غواړي چې د غزې په جنوبی شهر رفا کې خپل پوځي عملیات پیل نکړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفا کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پر رفا شهر د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای شي انساني غمیزه رامنځته کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په غزنی کې ځوانانو د جمی له پایترسه دو سره غرنې او سیمو ته چکرونه پیل کړی دي. دغه ځوانان وایي په مل ځایونه کې خواړه برابروي، توکي ټکالی کوي او علمی یا هم ټولنیز بحثونه کوي.
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلی دامان دشت کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مایله راغلي. رحمت الله مرجان خیل دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دای لګیا دی د چرګ له غوښې کړای په خوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت یې رولو، د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله ملګرو سره پوچکر ځي.
دا نن چې ګور موږ خپل واغز ولسوالۍ تراغلی دغه دی غره ډډی ته، دا په دې معنی چې نور ژمه وتلې ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډیر خوشاله یو.
شاغلی مرجان خیل زیاتوي ډیرای لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بیکاری او نه بوختیاوي هغه څه دي چې ځوانان یې پر رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړی ته آرامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
موږ نو له خیر سره تصمیم دانی ولې د سروزماتم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکې جمزاده سوم ویني سي سوکا سوکا دیګو د بنګ سره برابرې راغلی دلی ډیر خوشاله یو ډیرم سات تیرت.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پرې زکولو پوښتای. دای وای دا ډول ساهو تتلل ذهني سکون راکوي.
بله شکه چې شخص هم زغپل شي کله اخر په موهید کې دک شمه، نو دا رقم تساهو ته تا تاګراته ډیر مفید تمامېږي، ذهن ډیر په کار آمیږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګیا دی. دای وای دلته اړ دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایله راغلی دی.
ورکه لټیم ولې زړه دروغ وایي روزه ده مرګر رشل م دې کوم کني لټیم پکې ولا
ولا ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو او ربي یخونه وسره ژوند وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره هو ته غرو خواته نو به خدای سي خوشاله یم ځوان سي بخیم شپدل تکړی وای خدای سي یخ دې به یخ وای.
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل دا رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، لا تشويش، سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي. دوی وايي هلته خواړه برابروي، یو شی بټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمی، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشری د امه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي، ترڅنګ چې یو خلاک ټولنیز فرهنګ ده، پرونی لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې لایوي خو انسانان، ځوانان او یا غوڅ چې د میله تر سره کوي، هغه له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شیبې لپاره ګوښه کیږي او د خپل ذات کې یو فکری سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشری زیاتوي میله او چکرنه په انسانانو کې عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړيږي. که ډیرې سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتيري په مخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیرې ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته ل پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیس کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان ځان یوازې ګڼلو او اندیشنو کچا ل 50% څخه 70% ته لوړه سوي ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
په کونړ کې درزی یا جمعي ګندون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله کارونه ډیر کمزوري سوي. د دوی په وینا چې په خوا به دروژې لومړی نیټه په دوکانونو نوبت نو هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولی وو او دوی ته به د ګندلو لپاره راوړل. خو له تیرو دریو کلونو د دوی د کاروبار مزه نسته. دا هم تفصیل
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکون کې د جامو په ګندلو بوختو. خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشته حساب دي.
په خپله تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي. لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې واغ شانې وس چندانې خوند نشته دي او نو هغه شان څوک په جامو باندې غوڼه روپۍ ورکي. ځکه چې کاروبار دلته نشته دی فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګندل لپاره رختو نه راوړل او بازار خو خو برېخنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم نه برق چې د امارت اسلامي برق داروجه کې ډیر خده خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتی اوس جامع عمره نه کوي څومره چې مخکې کولې ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشين ته ناشته وای په خوا به په دیش په ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو زاینو خولتی رودریو کالوي مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوري غړولې ده.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي ځکه به کې سپر لراغلی دی پکا هر سی دکاندار نه لاړ شي کړه سبزی دکاندار لاړ شي یا د وړو هغه لاړ شي یا خیاطۍ اندر شاند زمنګ په خیاطۍ نه دی که هر دکاندار ته نو ډیر مشکلات سره مخ دی. او
جامع ګندون کې د سرپرس حکومت له مشران غواړي چې د تیر په سیر دی بیروزګارو کسانو ته د کار غم خوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
دا ټول لوړپور چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي. کچرته د کار زمينه سازي وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګندون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. په خوا به دوی بیوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول. خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولې او د نورو مرستو ته منتظر دي.
تاسو لا پیغامونو
عبد السلام يم د فرا ولای د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ما ټول مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید ما جواوري د ټول مسلمانانو ژغ باید ووري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی کغوړی کبري کپلمیټي هر شی دغه حساب کا ګرانی جوړ پور مخبل لړی دی. باید دا په دروژي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دي. باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روزي کې د تو خلکو پات څه باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو ته نرخنامه کړی دي چې د شان سره ارزان کې دا وس مش خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې بس نه لرو دکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکی د تو خلکو پات څه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د خزاب الود خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقه سه د مو لارې ډېری خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غشتنه د سیمو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدا دا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجی ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو وروره د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اړې ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې قدیم ټولې کې وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.